دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وستي خبرې غړي کې هر کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې در خبرو. په دویم نیمه کې تاسو ته د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو کتنې هم وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې به خبرونه واورو چې انیسا اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن د پښتون ژغورنې تحریک د بشل شوی مخکخ ارمان لوړی لومړنی اتلین لمانځل کیږي. په بنو کې پرون په یون خطه کې یو پولیس افسر بشل شوی، او ایران وایي تمه ده چې سبا له د اروپایي ټولنې یو لوړ پوړی ډیپلوماټ تهران ته سفر وکړي. د خبرونو تفصیل. د نن د پښتون ژغورنې تحریک د خپل یو وشل شوي مخکخ ارمان لوڼی د لومړني تلین په مناسبت په پاکستان او بهر ملکونو کې غونډې کوي. پښتون ژغورنې تحریک مدني فعالان او د ارمان لوڼی کورنۍ غوښتنه کوي حکومت دې هغه تن ته سزا ورکړي چې پیر د ارمان لوڼی د وشلو تور دی. دا غوښتنه د ارمان لوڼی د لومړني تلین د لمانځلو پر مهال په کوټه، خوست، پېښور او نورو سیمو کې د جلسو، غونډو او لاریونونو پر مهال شوې ده. نن په کوټه پریس کلب کې د ارمان لوڼی د تلین په غونډه کې د پښتون تحفظ مومن ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل پارټي غړو ګډون وکړ. دې غونډې ته په کوټه کې د غورځنګ یو مشر نور باچا وویل،
ارمان شهید چې دغه خوله به بنده سي، بیا به دغه خبرې نه کوي، یا به دغه سترګې پټې سي چې بیا به ما نه ویني. نن یې راسئ وګورئ، دغه ټول نن ارمانونه ناست دي دلته. دا نن ټول د ارمان پر لار راوتلي خلک ناست دي. هغه مشن چې ارمان تر کومه ځایه رسولی ولو، هغه به موږ اوس په مخ اخو، تر هغه ځایه به رسوو.
ارمان لوڼی تیر کال د فروری په دویمه په لورلای کې د احتجاجي ناستې وروسته په بازار کې روانو چلته پولیسو ودرو. د هني شاهدانو په خبره پولیسو دغه مهال پر ارمان لوڼی تشدد وکړ چې لوچه هغه مړ شو. خو وروسته بیا په پوسټ مارټم کې ویل شو چې پر ارمان لوڼی تشدد نو شوی، او د بلوچستان د کورنۍ او چارو وزیر ضیاء الله لنګو هغه مهال ویلي وو چې ارمان د زړه د حملې لوچه صبر کړي. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرن پنخته کې د سیټي تانې مشر او په ځوابي کارروایۍ کې دوه حمله کوونکي وشل شوي دي. د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی بیګام شال لیډیو ته ویل چې تیر ماښام په باس محمد محله کې د پولیسو له مشکوکو سمګلرانو سره د ډزو تبادله وشوه. ایس ایچ او عبدالحمید خان بیګانه وخت خبرو ته وسپارل شو. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې به د فروری په 18مه د پولیو ناروغۍ پر ضد ډیر وزنی کمپاین کیږي. د خبره د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې ویان ایمل ریاض پرون مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړی چې په پاکستان کې د پولیو نور سلور کیسونه مخته راغلي دي. د ایمل ریاض په خبره په سند او پنجاب صوبو کې د پولیو سلورو کیسونو نمونې د دسمبر په میاشت کې اغستل شوي، خو اوس یې تصدیق شوي. له دې سره په تیر کال کې د پولیو د ناروغانو شمېر یو سل سلور سلویښتو ته ورسېده. په روان کال کې د پولیو وو کیسونه ریپورت شوي. د چارواکو په خبره د فروری په 18مه د پولیو ضد کمپاین کې شاوخوا شپږ لکه ماشومانو ته به د پولیو ضد ساسکي ورکوي. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو په حکومت نیوکې کړې چې په تیرو 1500 میاشتو کې ریکارډ پورونه اغستې دي. د پاکستان د وزیر اعظم د خزانې چارو سلاکار عبدالحفیظ شیخ د جمعې په ورځ قومي اسمبلی ته د پالیسۍ بیان د وړاندې کولو پر مهال دا خبره ومنله چې حکومت له ټاکلي حده زیات پورونه اغستې دي. په سینټ کې د پیپلز ګوند سینیټر بارمن تنګي پرون مشال ریډیو ته ویل چې پخوانیو حکومتونو قرضې اغستې وې، خو لسته اسانتیاوې هم برابرې کړې وې.
دوی د دې پټولو دپاره دا خبره کوي چې مونږ دا قرضې الو نو مونږ د سود دپاره لو. دا هر یو حکومت کې شوي دي، خو هغوی چې قرضه اخیستلې ده نو پاکستان عوامو ته ریلیف هم ضرور ورکړی چې هغه دې حکومت اوس فورې هغه ریلیف ورنکړي.
خو په قومي اسمبلی کې د محصولاتو په قائمه کمیټه کې د واکمن ګوند غړي رضا نصر الله مشال ویډیو ته ویل چې دا پورونه ځکه اخیستل شوي چې د پخوانیو حکومتونو د قرضو سودونه ورکړي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو له وجې د مړو شمېره له 300 زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ډېرو هیوادونو د کورونا وایرس لومړي کیسونه ریپورت کړي دي. بلخوا زیاترو هیوادونو چین ته سفري محدودیتونه هم لګولي چې مقصد یې د وایرس مخنیوی دی. د چین د روغتیا چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 304 کسان د وایرس له وجې مړه شوي، او په 4380 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. بلخوا په فلپاین کې د کورونا وایرس لوجې د یو تن د مړینې تصدیق شوه. دا له چین څخه بهر لومړی تن دی چې د کورونا وایرس لوجې مړ شوی. دغه تعلق د چین له ووهان سره دی او داسې بریښي چې فلپاین ته له رسېدو مخکې په دې ناروغۍ اخته شوی و. روس، برتانیا او سویډن هم په خپلو ملکونو کې د کورونا وایرس د کیسونو خبر ورکړی. بلخوا د صحت نړیوالې ادارې په دې لړ کې د بیړني حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل سبا له تهران سفر وکړي. وزارت زیاتوي ټاکل شوی چې نوموړی به د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو ایراني چارواکو سره وویني. د بورل د سفر ته د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر ځای ساتلو په موخه د اروپایي ټولنې لخوا د تازه هڅې په توګه کتل کیږي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د 2013 کال په مې کې په یو طرفه توګه له تړونه ووتو او په ایران یې یو واری بیا بندیزونه عملي کړل. خو په تړون کې شامل پاتې 500 هیوادونو برطانیې، فرانس، جرمني، چین او روسیې د دې تړون پر ځای ساتلو ژمنه کړې ده. رپورټونه وایي تهران په تړون کې له شوو ژمنو ورورو په شا کېږي. په جنوري کې د امریکا لخوا د ایراني جنرال قاسم سلیمانی تر وژنې وروسته تهران اعلان وکړ چې د یورینیم غني کول لپاره به د سینټریفیوژز یا د اټمي بټیو د کارولو په لړ کې د ټاکلې حد به نور احترام نه کوي. او اخیری خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له کازاکستان غوښتي چې په سینکیانګ کې له اقلیتي مسلمانانو سره د چین د ناسمې رویې پر ضد په بیجنګ د فشار اچولو لپاره د واشنگټن سره ملګرتیا وکړي. پامپیو نن د کازاکستان پلازمینې نور سلطان ته د سفر پر مهال په وینا کې ویل د کازاکستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بردی سره د خبرو پر مهال دا موضوع راپورته کړی. د خبرونو پای او زموږ د همکار احمد الله نه د سبانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 2 او زیات نه زیات 14 ډیګري سانتي ګریډ وي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې انیس اجمل او احمد الله وړاندې کول. پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خپل وژل سوي مخکښ ارمان لوڼی لومړی تلین لمانځي. په کوټه کې د سوي غونډې یو ویناوال وویل
دغه قرباني به موږ لا نو ګوره څو ورکوو، خو یو سي ځای پرېږدئ، خېلۍ پرېږدئ، خپلوۍ پرېږدئ، صرف د حق ملګري وکړئ.
د ارمان لوڼی مور وایي یو کال اوسو خو دوی لا هم د انصاف په تمه دي.
نه انصاف ستا نسست نه قاتل معلوموږي، نه پانسې کړي، نه نیول کړي، نه دا د روغ کال وسوي.
په پاکستان کې د پولیو ناروغي څلور نور کیسونه مخې ته راغلي دي.
پاکستان هر درې میاشتې پس 40 میلیونه ماشومانو ته قطرې ورکوي. 5 لکه خلک ماشومان چې ډېره قطرونه پاتې کېږي، هومک خلک چې دي هغې ته انفیکشن کېږي، هغې ته پولیو وایرس کېږي.
د خیبر پښتونخوا تجاران او سوداګر وایي د پاکستان او فاقي حکومت د دوی ستونزو ته هیڅ پام نه کوي.
زمونږ د صوبې بدقسمتی دا ده چې موږ روز تر روزه لاندې روان یو. زمونږ معیشت ختمیږي لګیا دی. زمونږ د ټیم کې تقریبا د یو کال نه تاجر لګیا دی د جیب خوري. کاروبارونه زمونږ ختم شو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته تاسو په خبرونو کې وورئ چې پښتون ژغورنې غورځنګ نن د خپل مخکښ ارمان لوڼی د لومړی اتلین په مناسبت په بیلابیلو ښارونو کې غونډې کوي. په ځینو ښارونو کې سوي او په ځینو کې لا هم روانې دي. په کوټه کې د سوي غونډې حال د ایوب ترین په دې رپورټ کې اورو.
پر دې مهال په کوټ چمن، کلاس افلار، لورلای ژوب او پشین کې غونډې او مظاهرې سوي دي. په کوټ پرس کلب کې د پښتون تحفظ مومنټ تر سوري لاندې یوه دستوره وسوه. په دستوره کې د پښتون تحفظ مومنټ مشرانو ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو هم ګډون وکړی. په دستورې د پخپله وینا کې سیاسي مشرې میرمن ارزو زیارتوال وویل چې د ارمان لوڼی قربانیانې نه هېرېدونکي دي.
زما پر دې تقریر باندې تاسو چرچکې مه وهئ. زما زړه ډېر زورېدلی دی په دا خپل ورور او په دې شهید او داسې په زرهاو شهیدان موږ تر خاورو لاندې کړي دي، او دغه قربانۍ به موږ لا نو ګوره څو ورکوو، خو یو سي د خدای دپاره یو سي په آپس کې په خپلو کې فاق راوړئ. ځای پرېږدئ، خېلۍ پرېږدئ، خپلوۍ پرېږدئ، صرف د حق ملګري وکړئ.
وینا کوونکو پر دې خبره خواشنی څرګنده کړه چې یو کال د تیرېدو وروسته هم د ارمان لوڼی قاتلان نه دي نیول سوي. پر دې مهال یو سیاسي او قبایلي مشر ملک عبدالمجید کاکړ زیاته کړه.
نن چې منظور پښتون ناستې زه خو خپل ودی ته ډیر شوایم چې زندان چې دی زندان د دې پښتون کام نه پاره دی چې موږ در څو پوری زندان نه ووینو موږ جیلونه نو دراغو پوری موږ دا کام ته ازادي او موږ دې کام ته خوشحالي نو سره راوړلای.
د سوری ته په خپل وینا کې د پی ټی ایم د کوټې مشر نور باچا وویل چې د ارمان شهید ټول ارمانونه به اوس موږ پوره کوو.
ارمان شهید چې دا خپل په باندې سي بیا به دا خبرې نه کوي یا به دا سترګې پټې سي چې بیا به ما نه ویني نو نه راځي وګوري. دا ټول په ارمانونو ناشې دلته دا نن ټول د ارمان پر لار راوتلي خلک ناشې دي. هغه مشن چې ارمان تر کومه ځایه رسولی وو هغه به موږ اوس په مخ اخو تر هغه ځایه به رسوو چې د ارمان
دوی پوښتنه وکړه چې د ارمان لوني په قتل کې تورن کسان دي ونیول سي.
د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د پېښور ټانک او لنډي کوتل په ګډون په ځینو نورو سیمو کې هم غونډې شوې دي. د افغانستان په خوست ننګرهار او ځینو نورو سیمو کې هم غونډې شوې دي. په ځینو سیمو کې لا هم غونډې روانې دي. ارمان وړاندې د 2019 کال د فروری پر دویمه نیټه د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه بوري یا لورلای کې وشل شوی و. اوس یې د وشنی یو کال پوره سو دا چې د هغه پر کورنۍ څه تیریږي. عبدالحی کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د ارمان لونی پلار د زوی د قبر پر جنگلا سریه شي او ژاړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محمد ابراهیم ارمان لونی د 2019 کال د فروری پر دومه نیټه په لورلای بازار کې ووژل سو. اني شاهدان وایي پولیسو هغه په وهلو هلو ووژلې خو حکومت دا تور ردوي. یو کال پوره سو خو د ارمان مور بخت بیبي مشالې ډې ټول چې لا هم د انصاف په انتظار ده.
سبا پراتر تکلیفونه دي پراتر دای میاته د دې کالي پر پر موږ هغه حال دی هغه ډول نه انصاف ستاسو نسستنه قاتل معلومه جنې نه پانسې کړي نه نیول کړي نه په دې روخ کال وسوي.
وړانګه لونی د ارمان لونی خور ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ په هر غونډه کې به خور او ورور ګډون کولی. وړانګ وایي چې ارمان یې ذهن د ژوند مبارزې او سیاست په وړانګو روښانه کړ.
نو ارمان چې نوسته بيخي زیات کمی دی زما چې په خوا چې کم ډیبیر سو دغه چې لکه تورته وی چې اول ما سرنګ حال ویلې سرنګ مجلس ما کولې غرنګ سوق داسې نسته چې ورته وایم یا د زما له نفسيات سره سوق لاړ.
د ارمان لونی د وژنې مقدمه د هغه تر قتل دوه میاشتې وروسته د اپریل پر لومړۍ نیټه د لورلای د هغه وخت د پولیسو مشر اتاورامان پرزت درج شو. خورست اتاورامان های کورت ته درخواست ورکړ چې پکې د ځان پرزت اف آی آر غلط وبللې. عدالت د هغه پرزت درسوي اف آی آر وځندولې. د اتاورامان او پولیسو پرزت د مقدمه قیوم عثمان خیل درج کړې و ځکه چې د په ادا د تر مخ اتاورامان ارمان د کلاشنکو په کنداغ وهلو هلو ووژلې. قیوم عثمان خیل دا کوي چې تر مقدمه وروسته هغه وتښتول سو.
زه روزه ولا پر روزه کې ماشان ما کور له بازار ته د 2.5 کیلومتر لري دي سر. نو دا چې د واک په موډ را روانوم له شپې دوه گاډي نه بجي وي دوه گاډي را ته ودرې دي چې ته به دا گاډي ته کیږي. مولیا زنه خیزم زنه ختم دوی په سر په توپنچو وولم او بیا له دا ځای وولم د لورلای په چاونی کې بیا یو د دوی خپل ټارچر سیلو یغل نه نه استم بیا وهلې ما نو ډیره سخت ولې ما بیا له دا ځای دوی وړم یو ځای پر بای پاس ما اندلته علاقم ز وهلو ټکولې د غاوو چې تبد د ارمان لونی لکیس لا سخی او دا بیا چې ز په دای وشنه خبر.
امنیتی دارو د قیوم عثمان خیل د تشتونو د ادا پړه څه نو ویلی. البته د لورلای پولیسو اس اچ او مرسند هغه وخت مشالې ډوته ویلو چې د قیوم له تشتونی خبر دی او شکایت درج کړی دی. هغه وخت د سیول هسپتال کوټي ډاکټرانو ویلو چې پوسټ مارټم رپورت شي چې ارمان له تشدد نه دی مرسوي. د بلوچستان داخله چارو وزیر سیولا لانګاو هغه وخت دا ادا کړې و چې ارمان لونی د زړه حرکت بندیدو لوجي ساور کړې و. د ارمان لونی مور او پلار ته د خپل زوی درې یتیمانی لونی د ارمان ملګری او د هغه یادونه پاتې سوی دي. د د مور بخت بیبي د هغه پر ملګرو خپل زړه سړوي.
هر وخت مې یاد هر وخت په داس ډيري په موپل کې بیا ډير یاتش کله زده یاران دوستان راځي ډير دلته بیا مې ډير یاتش چې زه دوستان ووینم ډير مې یاتش.
د ارمان پلار د زوی تر مرګ وروسته اوس په دې هله ویدې شي چې شایي له ارمان سره په خوب کې دید وسی
یرا په خوب خورازی څلور شپې راغلی دی یوه شپه په شنو جامو کې راغی ومرږغاوی یوه شپه چې کوم د لورلای کې بچا خان چاو یوه شپه بیا په دغه باندې بیا وروره دی راغی په خوب راغی نو دی روان وی یو سړی غوښتی ما ودته ورغه کړه ما ورته پر بچا خان چاک باندې وراته وروره پلانه سړی دسته ناست دی غواړي ده په زوره ږغېدم کور راګړم شتي وزه خو نو نه یم پوهېدلی نو دی راغی وروره راته ودرېدی ږغ یې نه راته وکړی بس روان سکوټر باندې سپور شو لاړی دا بله شپه بیا په خوب کې راغی بیا وروره شنې جامې اغوستې وې بیا راته ودرېدی دا بله ورځ بیا راغی بیا پر آس باندې سپور وی یو سړی بل سره وی هغه بیا په سکوټر سپور وی بیا سره ودرېدی پسې نارې مکلی موږ په دغه خپل نامه بلاوی ابراهیم جان ابراهیم جان ابراهیم جان ابراهیم جان بیا ډالی راسره وان دا درې څلور ورځې ما دار په خوب ولیدی نو رګ نه دی راته کړی ارمان ما ډېر وسړی کې راها کړی وای دوی درې خبرې راسره کړی وای هغه دا سره نه لیدل رګ نه راته کاوی
Extremism, shiddat pasandi.
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځ کې خبرونه د جمعې او شنبې یا خالی پر ورځ اوریدای شي
تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست په پاکستان کې د پرله پسې پولیو ضد کمپاینونو باوجود د دې مزرون کې وایرس له کبله څلور نور کسان ګزارو خلې دي د فروری له اولسمې به د پولیو نوی کمپاین پیلېږي په دې لړ کې د عامه پوهاوي ځینې پروګرامونه هم شوي دي انیس اجمل پر رپورټ لري
په پاکستان کې چارواکي وایي تېر کال د پولیو یو سل څلور څلوېښت او سږ کال وو کې سونه رپورټ شوي دي په خیبر پښتونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې ویاند ایمل ریاض د غږ نه خپرولو په شرط د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په سند او پنجاب صوبو کې د پولیو څلور کیسونه په دسمبر میاشت کې د طبي ازموینې لپاره لېږدول شوي وو او اوسمهال په دوی کې د پولیو وایرس په تصدیق سره د تېر کال د پولیو ځپلو شمېره یو سل څلور څلوېښتو ته ورسېده نوموړي زیاته کړه چې د پولیو پر ضد به د فروری پور ولسمه پټول هواد کې درې ورځنی مهم کبي چې پکې به شاوخوا وش په تلکو ماشومانو ته ساسکي ورکوي دا چې په ماشومانو کې د پولیو رنس علامات سوي د ماشومانو ډاکټر علي محمد یې پاړه وایي
د دې حمله ډیر اچانک وي ماشوم ته څه به ورته وشي نو په درېیم او یا په څلورم ورځ د بچه اچانک یو پښه یا یو لاس دا مړ شي ټول کا کمزور شي ته یې چې کنه شاده ورکړې دا کنه بچی ته
تیر کال په اپریل میاشت کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې د پیښور د ماشوخیلو په یو سکول کې ماشومان د پولیو ساسکي اچولو نه وروسته بے هوش خودل شوي وو خو وروسته بیا دا ویډیو دروغ ثابته شوه د روغتیا چارواکي وایي چې له دې ویډیو او لوړاندې څخه د واکسینو په اړه د ګنګوسو له وجې د پولیو مهم ته زیان رسېدلی دی ډاکټر علي محمد وایي چې حکومت دې د پوهاوي پروګرامونو کولو سره سره د پولیو واکسینو معیار سم وساتي
هغه ویکسین نوی ورکړی کنه نو یو خو د پبلک دپاره د اویرنس پروګرام د حکومت په هر ځای باندې په کار دی دا د پولیو د ویکسینو کترې چې کوم سټینډرډ ساتل دي چې کوم ترانسپورټیشن دی پیری کې چې کوم دی کنه مسله وي نو چې کوم ویکسین وي هغه صحیح معیاري درجه حرارت باندې سفلی شوي نه وي چې ماشوم ته رسېږي نو هغه کې چې کوم دی کنه کیسې غلوس کی کنه
په پاکستان کې د پولیو په اړه د ګنګوسو ترڅنګ وخت په وخت د پولیو په ټیمونو حمله هم شوې دي د جنوري په 19مه سهار د خیبر پښتونخوا د سوابې په پرملو کې د پولیو ویکسینو د کمپاین پر یو ټیم په ډزو کې یو کارکونکي ځای پر ځای وشل شو او بلې پرختون کې صبر کړه خبريال اشفاق یوسف سیوای باید حکومت د پولیو ټیمونو ته امنیت ورکول یقیني کړي او لس بیا پر دې پوها کړي چې د پولیو ویکسین د روغتیا نړیواله ادارې تر څارنې لاندې وي
خلق ویکسین نه استعمال ای پیټ بیا خامخا انفیکشن کیږي او پاکستان ار درې میاشتې پس سلویخ میلیونه ماشومان ته کټرې ورکوي تقریبا نو 15 لکه خلق ماشومان چې دی رکاټرون پاتې کیږي او مکه خلق چې دی هغه ته انفیکشن کیږي هغه ته پولیو وایرس کیږي دا پکاري چې خلق کنوینس کړي شي چې دا پولیو ډراپس دی دا د حکومت پروګرام دی دا خپل ماشومان ته ولګوي دا واقعیت دی بچو ذریعہ دا
پرستیو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ټولو صوبو اعلی وزیرانو ته د پولیو ناروغي پر سي د کمپاین مشري کول هدايات ورکړي وو او همدارنګه د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس اشیکوان په ټوئیټر لیکلی وو چې د پولیو ویکسینو په لړ کې د پوهاوی پروګرامونه په ټول ملک کې روان دي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو نو بس سمارټ موبایل
سمارټ موبایل ته ته کو سلفي وسره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای جی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تین بجې
مشال ریډیو ته غوښیست په خبر پرتونخوا کې کاروباریانو او تجارانو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وی چې له دوی سره تعصب کوي د دوی په وینا نه ورته په اسانه قرضونه ورکوي او نه یې د روزګار پرخوالي لپاره څه مراد ورکړي دي په دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې د تحریک انصاف حکومت په پنجاب کې سوداګرو ته ډیر سہولتونه برابر کړي دي خو پښتانه یې له پامه غورځولې دي خو چارواکي دا نه مني او وایي دوی هڅه کوي چې په ټول پاکستان کې یو ډول پر مختګ وسي شبیر احمد جان نور حال راکوي
دا پیښور یو تاجر او د سرحد چیمبر اف کامرس پخوانی سینئر وایس پرزیډنټ سلیم خان مشال لیډو ته ویل چې دا به د مرغه د 1300 راسي ترهګره دی صبح ته د ځاني ځانونو سره سره غټ مالی ځانونه هم اړولې دي ولې مرکزی حکومت ټول عمر د دې حالات باوجود دی صبح سره د مېرې مور سلوک کړی دی
د دیش کالونه ټیرریزم زمون کاروبارونه هم په دې کې ټول ختم شوی دي غرق شوی دي پنجاب د پر هر سشتا په 15-20 ورځو کې یو لون منظوري کې زمونږ هغه په 2 کالو کې نه منظوري کې زمونږ ټیم کې تقریبا د یو کال نه تاجر لګیا دی د جی بخوري انډستری زمونږ بند شو خلک زمونږ بے روزګار شو هر سړی پریشان دی نو دا زمونږ صوبه به څنګه سروایو کوي
د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر او د تاجرانو د اتحادیې مشر الیاس بلور وایي چې دا موجوده حکومت دا پالیسول وجه صوبے کے ہم اور پاکستان کے ہم گنشمیر کارخانے بند شوی دی
کم ملک کے انٹرسٹ ریٹ چلے 16-18% ملک انڈسٹری بسنگ چلے اور پختونخوا کے خطور نہ پڑ رہا
ہونڈا کے برخہ خستون کے دمردن دا تاجرانو دے اتحادی جنرل سیکرٹری ظاہر شاہ ویل چی حکومتی پالیسی زک دا ناکامی سر مخشی چی دا پالیسی جوڑا پا وقت دی متعلقہ خلق سر سلا نہ کبھی
چی کم خلق با دا کاروبار دا مخ تک دا پارا دا اکانمی دا غی دا بہتری دا پارا پا گراؤنڈ کے لگی ہوئی اوکار
وکیل موزم بٹ
دا صوبے معیشت بہتر پالیسی سازی کے
برخا خستون کے دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا لپاره دا کشمیر ډلو خصوصي مشیر وزیر زادانه او پختل نو دوی مشال لیډو ته ول
چې کله سیستم برابر شي کاروباری خلکو ته به اسانی ملاو شي غریب خلکو له خو بوج دی نو چې ټیکس مونږ نه ورکو نو ټیکس نه بغیر د ملک بسنګ ترقی کوي نو ان شاء الله د ګورنمنت ته د غریب خلکو مسائل خپته دي او هغه باندې کار روان دي
دا دونه چې غونډه کې ګډونوالو د حکومت په موجوده پالیسو سخت تکونه وکړل او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې خو دې په ګرانه قابو عمومي نوې ټیکسونه دې ختم کړي او خلکو له دې روزګار نور کړی نو علاوه د دې صوبې او د هواد معیشت غور شي
د مشال راډیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمه
چه دور بل د پیچو خم د سرنا پری وتما د زندګې د زیرو بم د سرنا پری وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان تحریک انصاف حکومت منلی چې د پخوانیو حکومتونو په نسبت یې ډیر قرضونه اخیستي دي. د چارواکو دریځ دی چې له تیر حکومت ورته خراب اقتصاد پاتې دی نو د رغولو لپاره یې داسې ترخه ګامونه اخلي، خو اپوزیشن ګوندونه یا پردې کار سختی نیوکی کوي. دوی وایي حکومت نه اقتصاد سم کړی دی او نه یې حکم بل لوی پرمختیایي کارونه کړي دي. نجیب عامر په دې اړه رپورټ لري.
عبدالحفیظ شیخ د جمعې په ورځ په پارلمان کې د قرضو په اړه د حکومت د پالیسۍ بیان د وړاندې کولو پر مهال دا خبره ومنله چې حکومت د مالی مسؤلیت او د پورونو د محدودیت د ادارې اف آر ډی ایل ای له ټاکلي حده زیات پورونه اخیستي دي. په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د مالی محصولاتو او اقتصادي چارو د کمیټې غړی رضا نصرالله د مشال راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت ولې دومره ډیر پورونه اخیستي وایي.
جو انٹرسٹ پے کرنا پڑ رہا تھا جو ہمارے لون سینڈ کر رہے تھے
مجبور وو چې د پخوانیو حکومتونو لخوا د اخیستل سو پورونو سود ورکړو. موږ چې کوم پورونه واپس کول د هغه سود د شپږو عربو ډالرو په اندازه وو، او تاسو ته معلومه ده چې هغه مهال زموږ د خزانه څه حال وو. نو په زیاته پیمانه د پورونو د اخیستو تر ټولو لوی وجه همدا وو.
خو اپوزیشن دا دلیل نه مانی. د پاکستان پیپلز پارټی سینیټر بهرمن تنگی وای پورونه په خو هم اخیستل شوی، خو په خوانی حکومتونو ورسره ولسته کارونه هم کړی دي.
کله تاسو منصوبه بندی نه وی، تاسو سکل نه وی، تاسو ویل نه وی، نو بیا و ته قرض علی خو هغه به تا نه میسیوس کیږي. لحاظ دې د پټولو د پاره دا خبره کوي چې مونږه دا قرضې الو نو مونږه د سود د پاره لو. دا هر یو حکومت کې شوی دی، خو هغه چې قرضا غشتل نو پاکستان عوامو ته ریلیف هم ضرور ورکړي چې هغه دی حکومت کو سفورې غریلی پر نکړي.
د پاکستان د سینیټ د مالی محصولاتو اقتصادي چارو د کمیټې غړی سینیټر انوار الحق کاکړ وای پاکستان له 1300 راځي په پورونو اخیستو روګدې شوی دی چې دا کار روز تر بلې د هغه په تاوان تمامېږي.
په تیر او اویا کلونو کې دا رقم قرضې اخیستې دي چې کوم د نان پروډکټیو لونز ویل شي، او هغه زمونږ په ګورننس سټرکچر کې په داسې ځایونو کې خرڅې شوې دي چې د هغې پروډکټیویټي ډېره کمه وه. زمونږ چې کوم فارن سرکولر ډیټ او په دې باندې چې کوم شرعي سود دومره زیات شو چې اوس هغه ختمولو لپاره هم موږ له مزید قرضې ضرورت دي.
د پاکستان د مالی مسؤلیت او د پورونو د محدودیت ادارې اف آر ډی ایل ای مرکزی حکومت ته ویلي چې د پورونو اخیستو کچه دې ټیټه کړي او په یو حد کې دننه دې قرضې واخلي. په اسلام آباد کې میشت اقتصادي چارو شنن کې ډاکټر میراج الحق وایي که حکومت په همدې کچه د پورونو اخیستو ته دوام ورکړي نو ملک د لوی بحران سره مخ کېدای شي.
چې کله اقتصادي پرمختګ هغه 2.4% په ملک کې لري، هغه بیروزګاری او منګایي او قرضونه حکومت وخت په وخت باندې پاره کې اضافه کیږي، نو دا ډیر خطرناک سیچویشن دی ته موږ ویلی شو.
ډاکټر میراج الحق وایي د پاکستان اوسنی حکومت د چین، ترکی، متحده عرب اماراتو، ماليزیا او سعودي عرب ترڅنګ د آی ایم ایف او د آسیایي پرمختیایي بانک نه پورونه اخیستې دي. د مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو دا مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرتز، لنډې سپې 2110، پنځه لزر اووه سو شپېته، 13500 او 1380 کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه د ریډیو تر څنګ تاسو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته یې دا www.mashalradio.com. په دې پته تاسو د مشال ریډیو ټولې خبرونه نه یوازې چې رواني په صفه توګه اوریدلی شئ، بلکې په تکراري توګه هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د ټولو ورځې رپورټونه او ویډیوګانې هم د مشال ریډیو پر ویب پاڼه پرتې وي. تاسو یې د وخت په درلودلو سره هغه لوستلی او کتلی سي. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 سوي دي. انیس اجمل د خبرونو لړۍ وړاندې کوي.
نن د پښتون ژغورنې تحریک د خپل یو وژل شوي مخکښ ارمان لوڼی د لومړي تلین په مناسبت په پاکستان او بهر هیوادونو کې غونډې کوي. پښتون ژغورنې تحریک مدني فعالان او د ارمان لوڼی کورنۍ غوښتنه کوي چې حکومت د هغه کس ته سزا ورکړي چې په د ارمان لوڼی د وژلو تور دی. د غورځنګ تور پورې کوي چې ارمان د پولیسو په تشدد کې وژل شوی، خو چارواکي بیا وایي چې هغه د زړه د حملې له وجې سا ورکړې وه. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرن په انخته کې د سیټي تانی مشر او په جوابي کاروایي کې دوه حمله کوونکي وشل شوي. د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی بیګم شال ریډیو ته ویل چې تیر ماخام په باس محمد محله کې د پولیسو له مشکوکو سمګلرانو سره د ډزو تبادله وشوه. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې به د فروری په 12 د پولیو ناروغۍ سید درې ورځې مهم کیږي. د خبره د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې بیان ایمل ریاض پر مشال لیډیو ته په داسې حال کې کړی چې په پاکستان کې د پولیو نور څلور کیسونه مخې ته راغلي. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو ځینو غړو په حکومت نیوکې کړې چې په تیرو 15 میاشتو کې ریکارډ پورونه اغوستي دي، خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند غړي رضا نصر الله مشال ریډیو ته ویلي چې دا پورونه ځکه اغوستل شوي چې د پخواني حکومتونو د قرضو سودونه ورکړي. په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو له وجې د مړو شمېره 324 ته رسېدلې او 4,300 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روپۍ ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل سبا له د تهران سفر وکړي. وزارت زیاتوي ټاکل شوی چې نوموړی به د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو ایرانی چارواکو سره وویني.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې انساج بل وړاندې کول. او سمزو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورنۍ ورسپانو پر کومو موضوعاتو باسونه کړې دي. احمد الله لنډیز وړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي په چین کې خور شوی کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې ویره خوره کړې ده او د نړۍ زیاتره ملکونو د دې وایرس نه بچ کېدو لپاره حفاظتي انتظامات شروع کړي دي. پاکستان هم حفاظتي انتظامات کړي دي او شکمن مریضانو لپاره یې په هسپتال کې بیل یونټ جوړ کړي دي. خو ښه خبر دا ده چې تر دې دمه په پاکستان کې هیڅوک هم د دې وایرس نه دی متاثر شوی. ورسپانه لیکي دا وخت په زرګونو پاکستانی زده کوونکي په چین کې میشت دي او میندې او پلاران یې دلته د پریشانۍ سره مخ دي. د صحت لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر ظفر مرزا دا بیان که چین کې موجود پاکستانی خپل ملک ته راولو نو دلته هم دا وایرس خورېدی شي. پر پاکستان کې خلکو سخت مایوسی خودلې ده او دا وجه ده چې سینیټرانو په ګډون په ګڼ شمېر کې خلکو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل وګړي دی چین نه راوباسي. ورسپانه لیکي حکومت د زر تر زره په ملک کې انتظامات په کولو سره په چین کې موجود خپل ټول وګړي راوباسي چې نه صرف هغلته د موجودګۍ له وجې د وایرس نه متاثره کېدو امکانات یې ختم شي، بلکې دلته یې د کورنیو مشکلات هم راکم شي. مشرق ورسپانه هم موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي د نړۍ یو شمېر ملکونو د چین نه د خپل وګړو راوستل شروع کړي دي او د حکومت دا دریس چې پاکستانیان خپل ملک ته راوستو له وجې د وایرس د خورېدو امکان شته، نو دې حل دا دی چې چین نه راغلي کسان دي 15 نه تر 23 ورځو پورې په بیل ځایونو کې وساتي او د هغوی د صحت جایزه دی واخلي. که څه علامات پکې راښکاره نه شو نو 23 ورځې وروسته هغوی ته د خپل کورونو ته د تلو اجازه ورکړي. ورسپانه لیکي وړاندې لدی چې په پاکستان کې خلک د حکومت پر ضد مظاهره پیل کړي، نو په کار چې حکومت د خپل فیصله واپس پاخستو سره پاکستانیان په حفاظت سره خپل ملک تراولي. جنگ ورسپانه خپل ادارې په افغانستان کې امن مذاکرات په حق لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د افغانستان مسلې حل صرف د مذاکرات د لارې راوتلی شي. که جنگ یې حل وي نو ډېره مخکې به دا مسله حل شوی وي. امریکا ته د دې خبرې احساس په کېدو سره په قطر کې د تیرې سمودې راهسې افغان طالبانو سره مذاکرات شروع کړي دي او همدې لړ کې د تیرې جمعې په ورځ زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته راغلی او د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقاتونه وکړل. ورسپاڼه لیکي دی کې څه شک نشته چې امریکا او طالبانو ترمنځ روان مذاکرات د ټولې نړۍ لپاره اهمیت لري او که د دې مسلې څخه مستقل حل راونوستی شو نو په دې سیمه کې کله هم امن نشي راتللی. ورسپاڼه لیکي امریکا او طالبانو له پکار دي چې نور د ځنډ نه کار اخستو په ځای د امن مذاکرات زر تر زره سر ته ورسوي او یوه لوزنامه د لاسلیک کړي چې افغانستان سره سره په دې منطقه کې هم امن راشي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ لیکي کا یو خوا د قطر په دوحه کې د طالب مشرانو امریکا ترمنځ د سولې خبرې روان دي. نوبل خوا ته په افغانستان کې په تیر کال کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا اسوسییټیډ پریس لیکي د صحت نړیوالې ادارې په نړیوالو هیوادونو غږ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. فرخند اسد د دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي د امریکایي حکومت یو راپور له مخې د طالب مشرانو او د امریکایي حکومت ترمنځ د سولې خبرې تر درېدو وروسته په دې وروستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا بریدونه هم زیات شوي دي. د 2019 کال په اخیری دریو میاشتو کې وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په دغه هیواد کې د افغان امنیتي عسکرو، امریکایي پوځیانو او ولسي خلکو خلاف 8200 وسلوال بریدونه کړي دي. د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې سیګار د تیر زیارت په ورځ دغه راپور ته وړاندې کولو پر وخت وویل دا د 2010 کال راهیسې د تیر کال په وروستیو دریو میاشتو کې تر ټولو زیات بریدونه دي. بلخوا د تیر کال په دسمبر میاشت کې د طالب مشرانو او امریکا ترمنځ د سولې خبرې یو ځل بیا پیل شوې، خو چې کله په باګرام هوایي اډه طالب وسلوالو برید وکړ نو د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازی زلمی خلیلزاد په خبرو کې د وقفې اعلان وکړ. له دغه وروسته خلیلزاد په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د تړون د عملي کولو او په دې اړه خبرو پر مخ وړلو لپاره باید طالبان اوربند ته راضي شي او له تشدده لاس واخلي. بلخوا اسوسییټیډ پریس لیکي د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او چارواکو ویلي چې تر خالی ورځې پورې په چین کې دغه وایرس د مړو شوو کسانو شمیره 2950 ته رسیدلې ده. ډبلیو ایچ او په نړیوالو هیوادونو غږ کړی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی په خپلو هیوادونو کې کوټلي تدابیر ونیسي. بلخوا بیجنګ د واشنگتن د هغه اعلان مخالفت کړی دی چې پر هغو ټولو بهر ملکیانو یې امریکا ته په ورتګ بندیز لګولې دی چې په تیرو دوه اونیو کې چین ته سفر کړی وي. له دغه وروسته د آسټرالیا حکومت او له دې سره سره د سنگاپور او جاپان حکومتونو هم ورته اعلانونه کړي دي. بلخوا په عین حال کې جنوبي کوریا او هند وان سیمې نه خپل ګڼ شمیر وګړي وستري دي او انډونیزیا هم د خپلو خلکو د وستلو لپاره یو تیاره وهان سیمې ته لیږلې ده. بلخوا د صحت نړیوالې ادارې په بهر هیوادونو کې د وایرس له یو تن نه بل ته په لګېدو اندېښنه ښودلې ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په چین کې د کورونا په وایرس د مړو شمیر کسان تر 300 اوښتی دی. د بلاسال کې د چې ګڼو هیوادونو په دې وایرس د خلکو د لومړنیو قضیو راپور کړی دی. ځینې هیوادونو په دې وایرس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره چین ته پر سفر بندیزونه هم لګولي دي. سالم محمد سالی نور حال راکوي.
د چین روغتیایي چارواکو نن یک شنبه وویل چې په کورونا وایرس لږ تر لږه 304 کسان مړه شوي دي. دوی دغه راز ویلي چې په دې ناروغۍ د خلکو د اخته کېدو 4380 پیښې تایید شوي. یوازې پرون په دې ناروغۍ د اخته کېدو 2590 پیښې ثبت شوي دي. دغه ناروغي لومړی د چین د هوبای ولایت په ووهان ښار کې خپره شوه. له بلې خوا فلیپین نن وویل چې یو تن په دغه هیواد کې د کورونا په وایرس مړ شوی دی. دا له چین څخه د باندې په دې وایرس د یوه انسان د مړینې لومړنۍ پیښه ده. مړ شوی کس 44 کلن چینایي وګړی د ووهان ښار اوسیدونکی و او ویل کېږي فلیپین ته تر رسیدو مخکې په دې وایرس اخته شوی و. روسیا، بریتانیا او سویډن هم د څه باندې 16 هیوادونو په لیست کې تازه شامل شول چې د کورونا وایرس لومړۍ قضیې تازه پکې ثبت شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او استرالیا په هغو هیوادونو کې راځي چې پر چینایي وګړو یا هغو کسانو یې د سفر محدودیت لګولې چې په وروستیو دوو اونیو کې چین ته سفر کړی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دې پریکړه انتخاب کړی چې دغه هیواد ته د چینایي وګړو پر داخلېدو محدودیت لګوي. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو، جاپان، بریتانیا، جرمنی او نور هیوادونو خپل وګړو ته امر کړی چې چین ته له سفر کولو ډډه وکړي. د روسیې حکومت ویلي چې له چین سره یې خپل 4200 کیلومتره سرحد تړلی دی. روسیې تیره جمعه د لومړي وار لپاره په کورونا وایرس د دوو کسانو د تخته کېدو راپور ورکړ. دغه قضیه په هغو سیمو کې ثبت شوي چې یوه له چین او بله له قزاقستان سره سرحد لري. چینایي چارواکو ویلي چې دوی کولی سي دغه وژونکی وایرس مهار کړي. دغه وایرس د چوخي او تریچلو یا ترنجلو له لارې په خلکو کې خپریږي چې له یوې تر څوارلسو ورځو پورې په بدن کې وده کوي. داسې ښکاري دغه وایرس بې له دې چې نښې نښانې په وجود کې ښکاره سي خلک اخته کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسم ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي چې په چین کې د کورونا وایرس زیات شمیر کیسونه مخې ته د راتلو څخه وروسته باید د پاکستان اندېښنه ولري چې چیرې دا وایرس هلته ونه رسېږي. ورځپاڼه لیکي دا د دې یو مهمه وجه ده چې د سیپیک پروژو په لړ کې زیات تګ راتګ دی. په دې اړه تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي په چین کې کورونا وایرس تر 2500 زیاتو کیسونو د تصدیق او د روغتیا نړیوالې ادارې لخوا نړیوال بیړني حالت د اعلانولو پس پکار ده چې ټول حکومتونه زر تر زره د وایرس علاج معلومولو په لړ کې د دې هیواد مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي د لومړي ګام په توګه د وایرس د خپرېدو د مخنیوي هلې ځلې روانې دي چې هم دغه وجه ده زیاترو هیوادونو چین ته پر تګ راتګ بندیزونه لګولي دي، خو د دې باوجود بیا هم وایرس په لسګونو هیوادونو ته رسېدلې دی. ورځپاڼه لیکي ډېر زر به نړیواله توجه د وایرس له محدودولو نه اقتصاد ته واوړي. ورځپاڼه په نړیوال اقتصاد کې وار له مخه موجودو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې د چین او امریکا ترمنځ تجارتي کشالې روانې دي او اندېښنه ده چې کچرې پر کورونا وایرس زر کابو ونه موندل شو نو په اقتصادي وده کې به ډېره کمی راشي. ورځپاڼه لیکي پاکستان باید د نورو هیوادونو پرتله زیاته اندېښنه ولري، نه یوازې دا چې د سی پیک پروژې د پاکستان پر اقتصاد اثر لري بلکې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو په لړ کې هم دغه هیواد ته ډېر تګ راتګ کیږي چې له کبله د دې وایرس پاکستان ته د رسېدو یره موجوده ده. ورځپاڼه لیکي د چین په ووهان سیمه کې د پاکستاني زدهکوونکو هیواد ته د راوستو فیصله ښایي د ملک د ګټې لپاره وه یا نه وه، خو حکومت په دې پوهیږي چې د مسلې د حل لپاره چین سره په ګډه کار ته ضرورت دی. ورځپاڼه د وایرس د کنټرولولو په لړ کې د چین ګامونه ستایي، خو وایي چې اوس هم ډېرې بهرنۍ مرستې ته ضرورت دی.
او سم یو بل ریپورت تاسو ته پام راوړم. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي وسلوال طالبان په غزنی کې د سیمې په خلکو زور راوړي چې د افغاني پر ځای دی پر پاکستانی کالدار راکړه ورکړه زیاته کړي. دوی وایي طالبانو په ځینو سیمو کې ورته صرافي هم خلاصې کړي دي، خو افغان حکومت بیا وایي چې په دغه ولایت کې یا د کالدارو د چلند مخه نیولې ده. حبیب رحمان تاثیر په دې اړه رپورټ لري.
د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي وسلوالو طالبانو په غزنی کې د سیمې خلکو ته ویلي دي چې د افغانۍ پر ځای په پاکستانی روپیو راکړه ورکړه وکړي. دوی وایي ځای ځای تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې ورته صرافۍ هم خلاصې کړې دي. د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکی دین محمد وایي طالبان او دولت دواړه په دې برخه کې په ذات دي.
دولت او طالبان وزید سر نیول دي. دولت په خار کې په خلکو باندې افغاني باندې راکړه ورکړه کوي، په اطراف کې بیا طالب په دې خاطر باندې سره دولت سره خپل زید وساتي، هلته په خلکو باندې دا زور اچول ستاسو کلدار باید په خپلو سوداګري چارو کې راکړه ورکړه وکړي، که په دکان کې مثال په نور سودا مثلا د خیرن چوک ته خیرن چوک کې هلته وسخت دي صرافي ورته خلاص کړي تر څو افغاني بیرته په کلدار وړي، دغه بیا په خپل خوښه باندې سپر څو ورته ماته کړه.
د غزنی دی یک ولسوالۍ اوسیدونکی شیر احمد وایي طالبان د دوی په ولسوالۍ کې خلکو ته په کلدارو د راکړې ورکړې سپارښتنه کوي.
دا ډېر ځایونه چې موږ لیدل خپل سترګو باندې، طالبان غواړي چې د افغانیو په ځای کلدار نه استفاده وکړي او ټول خلکو ته وایي چې تاسو له کلدار نه استفاده وکړي. او دوی ډېر خلک چې له غزنی نه افغانۍ وړي د یک ولسوالۍ ته یې راوړي او طالبان بیرته دغو نه غوته درېږي، وایي ورسئ افغانۍ هم کلدار کې بیرته کلدار راوړي، دلته کلدار باندې معامله وکړي.
دا د یک ولسوالۍ یوازې مرکز افغان دولت سره دی، خو وسلوال طالبان بیا دا خبره ردوي. د یادې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل افغانۍ موږ ته هم مهمه ده او کلدار خلک له مشکل سره مخ کړي وو. افغان دولت بیا وایي چې په دغه ولایت کې د پاکستاني روپیو د چلند مخنیولې ده. د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي
افغانۍ ته تقاضا ډیره ده او کندهار څوک نه اخلي او ژمن دي ته چې هر کده سي غیر قانوني عمل باندې لاس پر کی زموږ وطن باندې موږ سره موضوع شریک موږ عاجل اقدام پکې او هیڅ ته اجازه نه ورکو چې له دغه فرصت سو استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې پر پاکستاني روپیو اوس بندیز لګیدلای او ټوله راکړه ورکړه باید په افغانۍ یو تر سره سي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
تاسو مشال ریته غوښست سره لدی چې د افغانستان په ننګرهار کې د نیالګیو د کینولو رسمي کمپاین لا پیل شوی نه دی، خو د جلال آباد ښار د بوټو د خرڅلاو مارکیټ ته د بیلابیلو نرسریو فارمونو څخه ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي راوړل شوي او خلک ورته د اخیستو لپاره ورځي. د نرسری فارمونه مالکان وایي چې پخوا به میوه لرونکي بوټي له پاکستانه راوړل کېدل، خو اوس د اړتیا په کور کې دننه د دوی په وینا چې پوره شوې ده. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د اکثره خلکو ژوند جواکې پر زراعت ولاړ دی، چې د نورو کرنیزو توکو تر څنګ خلک په خپلو ځمکو د میوه لرونکو بوټو باغونه هم جوړوي. د جلال آباد ښار بیسودو پله ته څیرمه د زینتي او میوه لرونکو بوټو مارکیټ ته د ننګرهار او لغمان له قوریو یا نرسری فارمونو څخه بوټي راوړل کیږي او خلک یې د اخیستو لپاره ورځي. د بوټو پلورونکي وایي چې پخوا به اکثره میوه لرونکي بوټي له پاکستانه راوړل کېدل، خو اوس چې په ننګرهار او لغمان کې د بوټو د روزلو په سلګونو قوری جوړې شوي د خلکو اړتیا په کور دننه پوره کوي. یو تن چې په مارکیټ کې ډول ډول میوه لرونکي او زینتي بوټي خرڅلاو ته ایښي مشال راډیو ته وایي:
پر خبرې کوم د ننګرهار ولایت څخه فارم لرو، دغلته موږ زینتي او غیر زینتي بوټي پخوا به همدغه بوټي د پېښور نه راتله، او اوس انشاءالله دغلته هر څه موږ په خپلو قوریانو کې تربیه کوو او پیونده وي. د لیمو زاد کې درې قسمه څلور قسمه لیمو لرو، مالټه هم همدا رقم، کینو، انار، انګور، میوهدار بوټي چې دلته ښه نتیجه ورکوي موږ هغه تربیه کړي دي.
یو بل تن وایي چې اوس دوی کولی شي چې په افغانستان کې روزل شوی بوټي پاکستان ته ولېږدوي.
امین جان پلا لس دولس کالونه بوټو کاروبار جوګان هم راوړي دي، مزار هم راوړي دي، دوه گاډي خبر پېښور ته لېږو، زردالو مونږ پېښور ته لېږو.
یو تن چې له کونړ ولایت څخه د میوه لرونکو بوټو اخیستو لپاره جلال آباد ته راغلی مشال راډیو ته وایي:
زه سید مجاهد پاچا یم د خیس کونړ اوسیدونکی. بوټي سکه د خیر خپل پټي کې کرم نارنجان او مالټې خاص کونړ کې نیلګي ښه حاصل ورکوي. خاص کونړ کې ټول عموما دا اوس بوټي کرل کېږي، مالټه شي، نارنج شي، لیمبو شي.
انجینر نثار احمد چې د زراعت په برخه کې لوړې زده کړې کړي په خلکو غږ کوي چې د چاپیریال ساتنې په خاطر بوټي وکري.
بوټي کرل چې دي دا په مجموع کې د چاپیریال لپاره او د محیط لپاره ډیر ګټور دي. کولس باندې مو غږ دا دی چې هر سړی باید حد اقل یو دوه دوه بوټي یا درې درې بوټي وکري.
په تیرو کلونو کې چې د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو میوه لرونکي باغونه جوړ کړي ول سږکال یې ښه حاصل ورکړی. همدا لامل دی چې اوس د ننګرهار په یو شمېر هغو ولسوالیو کې چې د اوبخور سیستم یې فعال دی په خپلو ځمکو میوه لرونکي باغونه جوړوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
په بلوچستان کې کارپوهان ویلي دي چې که کوم کامونه علم ترلاسه کړی دی هغه د ترقۍ پر لور تللی دی، خو له بده مرغه د دوی په وینا د تعلیم څخه د لرې پاتې کېوالي وجه هلته اوس ډیر خلک له کتاب څخه لرې پاتې دي. په دې اړه د دوی په وینا د سیال قانونو سره برابرۍ لپاره د کتاب سره مینه ضروری ده. دوی دا خبرې په کوټه کې د شهید باز محمد کتابتون د پرانستې پر مهال کړې دي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د اغست په اتمه په کال 2014 کې د کوټ په سیول هسپتال کې د شهید باز محمد کاکړ اډوکیټ په ګډون څلور پنځوس وکیلان او دوه خبریالان په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. دغه په یاد کې د شهید باز محمد فاونډیشن له لوري تیره ورځ په کوټ کې د ډیجیټل کتابتون پرانسته وسوه. پر دې مهال ویوې دستوري ته د وینا کول پر وخت زیاتره وینا کوونکو وویل چې قانونه تر هغه وخته پورې ترقي نسي کولای چې تر څو یې د علم او کتاب څخه خپله دوستي نوي مندلې. په دې اړه د شهید باز محمد فاونډیشن مشر ډاکټر لال کاکړ راته وویل چې د کتابتون موخه ټولنه د تعلیم په لور بیول دی.
شهید باز محمد کاکړ هغه هیومن رائټس انساني حقوقو د پاره د انصاف د امن د پاره ګرو مر تر کړی ولی نو داغه واقع بعد چې دا قوم ته دا وطن ستو پوری تعلیم افته کړی نه تعلیم موقع نه ور کړی موږ د دنیا په پیاوړي قوم سره په مقابله نس کوله نو دا داغه سوچ دی چې تاسو پوری تعلیم افته قوم نه سوي موږ شي نه شو لدی وروج موږ د لایبری سوچ وکړي چې قوم په تعلیم افته کوو بیا به موږ پیاوړي قوم جوړو چې تاسو نس جوړیدل.
په دې کتابتون کې په پښتو اردو انګریزي ژبو کې د تاریخ او ادب بیلابیل کتابونه شول سوي دي. پر دې مهال د زیاتره برخواله ویناوه چې د ټکنالوژي په دې وسنۍ وخت کې دوی ودغه ډول آنلاین کتابتون ته اړتیا درلوده. په دې اړه بغوړ سو و اکرام الله ته
موږ ډیر خوشاله وي د تر انیشیټیو باندې لایبریانو چې ډیره کمی د کوټي شهر آبادی دا ټایم 2.5 ملیون دی لیکن صرف درې لایبریان دي نو موږ ځوانان ته خاص کر د ډیجیټل لایبریانو ډیر ضرورت نو د دې کمی د پاره د اسکم شهید باز احمد کاکړ فاونډیشن کوم انیشیټیو اخستی دی دا به موږ ګرد اپریشیټ کوو موږ د لې راز خپل ریسرچ هم کوو سټډینګ کوو نو کتابو سره به فیار کوو علم به مخته خلکو ته خپل پیغام رسو.
د سوریت په خپل وینا کې د نفسیاتو ډاکټر غلام رسول وویل چې یو کام هم د علم او به اونره د ترقی په لور نسیتللای
د الکانو یا د یو تفاره یو داسې زیدی چې هغه کې د خپل ذهن او د فکر پرورش کې یو او دغه په شورونا کې د بدن څخه د هغه لا نشو لا واقعاتو لا بدو کارو زخه په کنټرول کې او یو دوه مدادې چې هغه سړی چې دی واغت یو پروفیشنل علم ورکول کې د پروفیشنل علم په بنیاد باندې دی د خپل مستقبل کې یو داسې شوبه یو د فکر تر لاسه کولای شي چې هغه کې دی هم ودانوي او خپل بچان او خپل رشتہداران دوستان هم ودانوي.
د کتابتون د انتظامی چارواک پوینا چې د دې ځای څخه لوستون کولای شي چې د نړۍ د درو سو څخه د زیاتو کتابتونو سره نه یوازې تماس ونیسي بلکې د هغه ځای څخه پوره کتاب بل څه مصرفه رخصتای یا ډاونلوډ کولای شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په پاکستان کې د الکترونیک رسنیو د څارنې ادارې پیمرا داسې وړاندیزونه کړي چې که عملي سي نو پر انټرنیټ د ویډیو خپرونکو څخه به د لایسنس فیس اخیستل کیږي. همداراز به ځینې محدودیتونه هم ورباندې ولګول سي. فرایډي ټایمز مجلې د سراسر زیاتۍ بللې او په پاکستان کې د لږ پاتې د دوی په وینا لږ پاتې بیان ازادي ختمولو هم بللې دي. شاهین بنیرای د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
نجم سٹی لکی چکلا تحریک انصاف گند پہ اسلام آباد کے ترمیاشتو احتجاجی ناستہ کولا اور پورن بے پہ میڈیا خبر دونو عمران خان بے ڈیر استائنا او من نہ کولا ہو چد کل نئے خپل واک تر لا سکڑے نو پہ میڈیا د بندیزونو لڑے روانہ شوے او خبر یلا نو خپل روزگارونا بیل لیدی. وزیر اعظم عمران خان وای چې میډیا او خبريالان د هغه حکومت د عدم استحکام سره مخ کی او وزیرانو ته ویلي چې ټي وی هم نګوري او دغه نیوکو ته رد عمل هم نه خای. په پاکستان کې د میډیا د نظم ادارې پیمرا د یو داسې قانون تجویز وړاندې کړي چې په نتیجه کې به په انټرنیټ او سوشل میډیا هم بندیزونه ولګي. په میډیا د بندیزونو لکبلا اوس خبريالانو سوشل میډیا ته مخه کړې ده او حکومت غواړي چې دغه قانون په بهانه په حکومت د نیوکو مخاوني سي. نجم سټي لیکي دا بندیزونه په داسې وخت کې کی عملی کیږي چې د هیواد اقتصادي وضع خراب ده او د کاروباري خلکو باور خراب شوی دی. د ادارې په پای کې راغلی چې پاکستان خو نه امریکا یورپ یا برتانیا دا چرته چې د میډیا د منظم کولو لپاره د پیمرا غوندې ادارې شتون نه لري نه سعودي عرب یا چین دی چرته چې ټولنه بالکل تړل شوې ده. د پاکستان د 200 میلیونه خلکو ګټه پدې کې دا چې یو آزاد ټولنه وي او خلک د نمائنده سیاسي ګوندونو ګڼ اړخیزه ډلو او بیدار عدلی د لارې د خپل فکر څرګندونه کولی شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
با
پرون په پېښور کې د کاکا جی سنوبر حسین د ژوند او کار په اړه یو غونډه سوې ده چې په 1899 کال کې د پېښور سره نږدې په کژول کې زیږیدلی و. سنوبر حسین یو سیاستوال، لیکوال او د مزدورانو د حقونو فعال و. نوموړي د انګریزانو له حکومته د پښتنو لپاره حقونه غوښتل. غلام غوث په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پښتون اتل کاکاجی سنوبر حسین مومند د مبارزې په اړه دا غونډه د پښتونخوا جمهوری اتحاد په نوم د مترقي ګوندونو د سوري لاندې په وطنکور پېښور کې ترسره شوه او د هغه د ځوانۍ په وخت کې په سیمه کې د باچا خان په مشرۍ د ټولنیزو چارو د سمون او د انګریزانو په ضد د خدایي خدمتګار تحریک ډیر شهرت درلود او د وخت ډیر مشران په دغه تحریک کې شامل وو. خو لیکوال او شاعر لایق زاده لایق وایي سنوبر کاکاجی د دغه تحریک سره اختلاف لرلو.
خو باچا خان چونکې د ګاندی جی چکم فلسفه وه هغه دا وه چې عدم تشدد خدای کې نه داسې ده چې کله ضرورت کېږي نو بیا به مونږ به عدم تشدد نه کړو بلکې خپل بدل باخلو. بدل به نه پرېږدو مونږ به خو داسې نه چې مونږه بے وخته ټوپک راولو په خلکو پسې جګړه جوړ کړو نه مونږ به په خپل حق لپاره چې کله ضرورت کېږي دغه وړه غوندې خبره وه. نور خبره یې وه اداوه چې خلکو ته سیاسي شعور کې پوهه ورکړي.
یو بل لیکوال سلیم راز وایي کاکاجی سنوبر حسین مومند د خپل لیک او د خپلو صحافتي هلو ځلو د لارې د پښتنو د حقونو لپاره ډیر ګټور کار ترسره کړی و.
خو کاکاجی زور په دې راځي چې تاسو خلکو ته چې کومې علم ورکوئ، پوهه ورکوئ، شعور ورکوئ چې دوی خپل ځان وپېژني، دوی خپل جهان وپېژني، خپل وطن وپېژني، خپل ولس وپېژني، چې دوی خپلې ذمهواري وپېژني، خپل حقوق وپېژني. دغه شعور دی
د سیمه ایزو چارو د مطالعاتي مرکز پخوانی مشر او د نېشنل ګوند یو مشر ډاکټر سرپراز خان وایي د یو مترقي مبارز په توګه د پښتونخوا د مترقي او ملت پال خلکو لپاره کاکاجی یو مهم شخصیت دی.
د یو طرف ته د وطن ازادي خبره کوله او بل طرف ته د محرومو د غریبو خلکو د بېزمکه خلکو د کانانو اغي خبرې به هم کولې، اغي منظم کولو کوشش به هم کولو. غلا دیر کسان تحریک وی کا اغي د پارم دا چې د ستړي ډېرې وې، انجمن زمینداران د پارم دا ستړي ډېرې وې او د کشن باجوړ کې سوار کړه کې ناستو او وطن ازادۍ د پاره به مخبار استو.
په دغه ونډه کې د کاکاجی سنوبر حسین مومند د کار او زیار په اړه په علمی سیړنو کولو باندې ټینګار وشو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پای شبوت رسیدلی او انیسا اجمل یو ځل بیا د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
نن د پښتون ژغورنې تحریک غړو د خپل یو وژل شوي مخکښ ارمان لوڼی د لومړني تلین په مناسبت په پاکستان، افغانستان او ځینو نورو هېوادونو کې غونډې وکړې. پښتون ژغورنې تحریک مدني فعالانو د ارمان لوڼی کورنۍ غوښتنه کوي چې حکومت د هغه تن ته سزا ورکړي چې په د ارمان لوڼی د وژلو تور دی. دا غورځنګ تور پورې کوي چې ارمان د پولیسو په تشدد کې وژل شوی، خو چارواکي بیا وایي چې هغه د زړه د حملې له وجې سا ورکړې وه. د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې به د فروری په 18 د پولیو ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپاین کیږي. دا خبره د خیبر پختونخوا د پولیو ناروغۍ مخنیوي ادارې بیان ایمل ریاض پر مشال ریډیو ته په داسې حال کې کړې چې په پاکستان کې د پولیو نور سلور کیسونه مخته راغلي دي. د خیبر پختونخوا په بنو کې پرن پنخته کې د سیټي تانې مشر او په ځوابي کاروایي کې دوه حمله کوونکي وشل شوي. د بنو د پولیسو مشر یاسر افریدی وی دا مشال ریډیو ته وویل چې تېر ماښام په باس محمد محله کې د پولیسو د مشکوکو سمګلرانو سره د ډزو تبادله وشوه. د پاکستان په پارلیمان کې د اپوزیشن ګوندونو سنغړو په حکومت نیوکه کړې چې په تیرو 15 میاشتو کې ریکارډ پورونه اغوستي دي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف کړي رضا نصر الله مشال ریډیو ته ویل چې دا پورونه ځکه اغوستل شوي چې د پخواني حکومتونو د قرضو سودونه ورکړي. په چین کې د کورونا وایرس خپرېدو له وجې لږ تر لږه 300 کسان مړه شوي او 4,380 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې ډېرو هیوادونو د کورونا وایرس لومړی کیسونه ریپورټ کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي تما ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل سبا له د تهران سفر وکړي. وزارت زیاتوي ټاکل شوي چې نوموړی به د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف او نورو ایراني چارواکو سره وویني. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قزاقستانه غوښتي چې په سینکیونګ کې له اقلیتي مسلمانانو سره د چین د ناسمې رویې پر ضد په بیجینګ د فشار اچولو لپاره دی له واشنګټن سره ملګرتیا وکړي.
خبرونه مل مشال ریډیو اوریدل چی انسا اجمل وړاندې کول. لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. کپر دې څه په پاتې سوس د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې سي. بوریوال کاکړ لخپلو همکارانو او خبريالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې است خوشاله اوسئ.